دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن د یکشنبه ورځ د امریکا غږ دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه اوري زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وای چې له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه کار روان دی ٹرمپ وروستۍ شیبه کې له طالبانو سره په دوحه کې د سولې د مخامخ خبرو د فسخ کولو نه وروسته د لومړي ځل لپاره د شنبې په ورځ له امریکایي تلویزیوني شبکې فاکس نیوز سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمېر راکموو او لګیا د طالبانو سره په یوې موافقې باندې کار کوو خو به ګورو چې څه پېښېږي ښاغلي ٹرمپ له طالبانو سره د خبرو اترو د ځای او د نوعیت په اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وای هڅه کوي چې د هیواد په وو ولایتونو کې د هغو خلکو سره خبرې وکړي چې د کمیسون دفترونه د اعتراض په ډول تړلي دي خو هڅې ناکامې شي نو بیا به د قانوني لارو چارو په وسیله خپل دفترونه پرانیزي له بلې خوا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د سرته رسېدو څخه کم دوه میاشتې پوره کیږي د کمیسون د ژمنو باوجود نتیجه تر اوسه پورې نه ده اعلان شوې د افغانستان د بشري حقوق کمیسون وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ اوو میاشتو کې د ښځو په ضد د تشدد او تاوتریخوالي 2022 پیښې ثبت کړي دي چې د تیر کال په پرتله 8.2% زیاتوالی پکې راغلی د رپورټ له مخې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د ثبت شوو پیښو 9.5% پیښې د کورنۍ تاوتریخوالي او نفاق وجه رامنځته شوې دغه مستقل کمیسون خپل رپورټ په داسې حال کې خپور کړی چې د دوشنبې په ورځ د لیندۍ په 26مه د لیندۍ په 4مه د افغانستان په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي د شنبې په ورځ په پاریس کې په لسګونو زرو خلکو د کورنۍ تاوتریخوالي او طلاق له امله په فرانسه کې د ګڼ شمېر ښځو د قتل کېدو په ضد په یوې غټې احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی و د هغو ښځو نارې وهلې چې حکومت باید په کور کې د ښځو د وژلو مخه ونیسي جمهور رئیس امانیول میکرون چې دا ستونزه د فرانسې د ملي عار او شرم په نامه یاده کړې وایي چې حکومت خپل پوره کوشش کوي چې مخه ونیسي د ښځو د حقوقو مدافعان ویلي چې په فرانسه کې یوازې سکال یو سل دیرش ځوانې ښځې د خپل مړونو په لاس د ننګ او ناموس په نامه وژل شوي دي او عین شان ستونزه د اروپایي اتحاد په ویشتو نورو غړو هیوادونو کې هم شته د ایران حکومت په روانو احتجاجي مظاهرو کې د سیمې د هیوادونو د مداخلې په خلاف خبرداری ورکړې او ویلي دي که مداخلې چیرې ثابتې شي نو د جمهور رئیس د مرستیال اسحاق جهانګیری په قول له بدو عواقبو سره به مخامخ شي جهانګیری د فارس نیمه خبري اژانس ته د شنبې په ورځ وویل چې دغه هیوادونه باید ښه پوه شي چې خپل ژوند به یې هم سختي چارواکو د دغه خونړیو احتجاجونو پله پر جلاوطنو ایرانیانو امریکا اسرائیلو او په سعودي عربستان باندې اچولله له سلو نه زیات کسان وژل شوي دي او په سلهاو نور ټپیان شوي دي په عینې وخت کې د امریکا د فدرالي محکمې قاضي د جمعې په ورځ ایراني چارواکو ته امر کړی چې د جیسون رضایان په نوم هغه ایراني الاصل امریکایي ژورنالیست او کورنۍ ته باید $180 میلیون تاوان په شکل ورکړي چې له خپلې ښځې سره یو ځای ایراني پولیسو د امریکایي ځواکونو لپاره د جاسوسۍ په تور په تهران کې نیولی او محبس ته لیږلی و د ترکی حکومت وایي چې د شنبې په ورځ د سوریې په شمال کې د تل ابیس په سرحدي ښارګوټي کې چې د ترکیې د طرفدارو قواو په کنټرول کې دی د بم په 14 کې 3 کسه وژل شوي خو په سوریه کې د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې 9 کسان وژل شوي او 4 کسان د یوې کورنۍ غړي وو دا د بم د 14 نه وروسته یوه صحنه وه د ترکیې د دفاع وزارت ویلي دي 40 کسان ټپیان شوي دي د ترکیې چارواکو ملامتیا وکړه د سوریې د کوردي ملیشو په غاړه اچولې چې د امریکا متحده ایالاتو یو وخت په سوریه کې د اسلامي دولت په مقابل کې ملاتړ کوو په عراق کې د شنبې په ورځ د حکومت په ضد مظاهرې روانې وې او پولیسو او عسکرو د بصرې د ام القصر په سوداګریز بندر کې د هغو مظاهره چیانو د تیت او پره کول په خاطر هوایي ډزې وکړې او اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ چې شاوخوا لارې بندې کړې وې او د حکومت د استعفا غوښتنه یې کوله تر اوسه پورې څه باندې 310 احتجاج کوونکي د پولیسو او عسکرو په ډزو کې وژل شوي دي له بل پلوه د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د شنبې په ورځ په ناڅاپي ډول عراق ته سفر وکړ هغه لوی امریکایي اډې نه د عراق د صدر اعظم سره خبرې وکړې پنس د امریکا له صدر اعظم نه غوښتل پنس د عراق له صدر اعظم نه غوښتل چې د مظاهره چانو په مقابل کې نرم چلند اختیار کړي پنس په اربل کې د عراقي کردستان له مشر سره هم کتلي دي دا د دې سات خبرونه چې د امریکا غږ واشنگټن هم اوریدل
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مد امریکا جغ آشنا رادیو تو اوریدل. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای اوري. لومړی براسو دی رپورت ته چې د افغانستان او امریکا د جمهور رئیسانو له تلیفوني مکالمې وروسته جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې واشنگتن له طالبانو سره د سولې پر نوې موافقې کار کوي. ارګ وایي چې ترامپ اوربان د سولې لپاره شرط بولي. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورت کې واوري.
له فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې له طالبان سره هیواد په یوې نوې موافقتنامې کار کوي تر څو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسي او ګوري چې څه پیښیږي. ولسمشر ترامپ تېره ورځ دا خبره په داسې حال کې وکړې چې وړمه ورځ ماښامې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره 15 دقیقې ټلیفوني خبرې په دې متمرکز وي چې له طالبان سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره اوربان باید مخکنی شرط وي. دا ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي وایي چې د دواړو ولسمشرانو په دغه ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت د و ماده ایز پلان نام لا تړ هم شوی دی.
رئیس جمهور ایالات متحده امریکا
د امریکا ولسمشر د سولې لپاره د اوربان په مخکنی شرط ټینګار وکړ. دا ډول ټینګار یې وکړ چې دا پروسه بریالی شي نو د افغان حکومت شتون او مالکیت په دې پروسه کې حتمی دی.
د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو ترمنځ دا خبرې د ځینو څېړونکو په باور یو لړ وضاحتونه رامنځته کړي دي.
ولسمشر غنی او د امریکا د ولسمشر د ترامپ ترمنځ دغه مکالمه او دغه خبرې د دې بس کیږي چې په سولې باندې د خبرې امدارنګ د سولې لپاره د یو ګډ پلیټ فارم یا د یو یو چوکاټ رامنځته کول چې وکول شي د دوه لپاره یو واحد تعریف رامنځته شو.
ولی ولا شاهین چې په دې وروستیو کې په قطر کې له طالبان سره خبرې کړې دي وایي د اوربان موضوع د افغانستان د حکومت له لوري یوازې رسنیز موضوع ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د بیا مذاکراتو د پیل موضوع د تیرو نه هوارو خبرو تداوم دی، نه نوي مذاکرات.
په هغه مجلسونو کې چې موږ د طالبانو د دفتر د مسؤلینو سره په قطر کې درلودل په دې خبر باندې د دوی مکرر تاکید و چې موږ په هیڅ وجه باندې آمده نه یو چې د صفري نقطې نه مذاکرات دوباره شروع کړو. مذاکرات مکمل شوي دي، فقط امضا ته منتظر دي او امضا کیږي.
د سوریه د مطالعاتو د مرکز مشر خلیلا صافی بیا وایي چې امریکا ته د ولسمشر غنی بلل د دواړو هیوادونو اړیکې په تیره بیا د سوریه په برخه کې پیاوړي کوي.
د اشرف غنی بلل واشنگتن ته دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړوابطو په ټینګښت او د ترڅنګ د سولې د مذاکراتو په پیل باندې هم مثبت اغیزه ولري. فکر نه کوم چې مخکې د مذاکراتو د پیل او توافقنامې د لاسلیک نه دي طالبان عمومي اوربند اعلان کړي، ولی کوم کېدای شي چې د جنگ په شدت کې کم اختره شي.
نګلی دوه میاشتې وړاندې ولسمشر ترامپ د زلمی خلیلزاد نه واري خبرې له طالبان سره لغو اعلان کړي او دا دی دوه ورځې سر په سر د افغان سولې په تړاو بیا خبرې کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په اوو ولایتونو کې د هغو اعتراض کوونکو سره چې د کمیسون ولایتي دفترونه یې تړلي د خبرو له لارې دفترونو د پرانیستلو هڅه کوي، خو که دا کار ونیسي نو بیا به د قانوني لارو تړلي دفترونه پرانیسي. د انتخاباتو د سر ادارې د کمیسون او د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د خبرو له لارې د ستونزو د هواري غوښتنه کوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د تلې د شپږمې ورځې د جمهوری ریاست د ټاکنو څخه شپږ 15 ورځې تیرې شوې، خو تر اوسه لا دغو ټاکنو لومړنۍ پیلې نه دي اعلان شوې. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکي د تخنیکي ستونزو تر څنګ د پیلو په اعلان کې د پرله پسې ځنډ یو بل لوی علت درې و د شمیرلو په بهیر کې د ټاکنیزو ټیمونو مداخله او د یو شمېر ټیمونو د پلویان لخوا په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش د بهیر سره د مخالفت له امله د کمیسیون د دفترونو د تړلو له امله ګڼي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د شنبې په ورځ خبرې اعلان ته ویل چې د یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو پلویانو په ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو د بهیر او تفتیش سره د مخالفت له امله د دغه کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي.
په کاندیدانو باندې د هغوی په استادونو د هغوی په ناظرینو د افغانستان په خلکو باندې غږ کوو په دغه برخه کې چې صبر حوصلې نه کار واخلي او د ټاکنو کمیسیون پریږدي چې ټول هغه تخنیکی موارد چې طرز العمل لوایحو قوانینو پیشبینی کړی دي دغه په حساس باندې تکمیل کی ترسو د هغه نتیجې چې د ابتدایي نتیجې د افغانستان خلک انتظار باسي او ټاکنو کمیسون ورته اعلان کی.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس د معلوماتو لومخې درېو د بشمیرلو او تفتیش بهیر په 15 ولایتونو کې بشپړ شوی او ټاکل شوی چې د دوه نور ولایتونو کې به هم دا بهیر ژر بشپړ شي. حبیب الرحمن ننګوي کچې د نوماندانو پلویانو لا هم په وو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفترونو دروازې بندي وساتلې. نو د ټاکنو خپلواک کمیسون مشرتابه ته د ویش ولایتونو درېو د بشمیرلو او تفتیش د ریپورت د سپارلو وروسته د کمیسون د مشرتابه د پریکړې لمخې اقدام وشي. د ټاکنو خپلواک کمیسون یو ویان مرزا امامت حق پرس امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې ممکن د کمیسون د مرکزی دفتر څخه یو پلاوی هغه ولایتونو ته چې دفترونه پکې تړلي دي لاړ شي او هلته د اعتراض کوونکو سره له نږدې خبرې وکړي. خو ښاغلی حق پرس ویل که چېرې د اعتراض کوونکو سره خبرې بې پیلې پای ته ورسیږي نو کمیسون به د ټاکنو د قانون پر اساس له حکومت څخه په دغه ولایتونو کې د دفترونو د پرانیستو لپاره مرسته وغواړي.
که احیانا د دغه پړاو څخه وروسته هم کمیسون په دې ونتوانېدی چې په دغه وو ولایتونو کې دروازې خلاصې کړي، ټاکنو د قانون پر اساس باندې بیا حکومت ته مکلفیت سپارل کېږي چې په دې برخه کې خپل دنده ترسره کړي.
د یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو پلویانو وروسته لاغي په یو شمېر ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسون ولایتي دفترونه د اعتراض په ډول وتړل چې دغه کمیسون د 3255 محلونو د شکمنو رایو د بیا شمېرلو او تفتیش پریکړه وکړه. د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل په ګډون د جمهوري ریاست یو شمېر ټاکنیز ټیمونه د شاوخوا 3000 هغو رایو د بیا شمېرلو او د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د معلوماتو په مرکزي سیستم کې د شاملولو سره مخالف دي چې د ټاکنو په ورځ یا د بایومیټریک سیستم له کارولو پرته اچول شوي، یا د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د وخت وړاندې او یا وروسته کارول شوي، او یا هم د رای ورکوونکو د هویت په اړه لازم اسناد نه لري. خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش د بهیر سره مخالف نه دي. دغه ټیم یو چارواکي داوود سلطان زوی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د افغانستان خلک ژر تر ژره د ټاکنو د پیلو اعلانې دل غواړي
ترڅو چې د افغانستان هغه عادي حالت برته پیل سي، چې د افغانستان اقتصاد فعلاً په نورمال حالت کې نه دی. تمام موضوعات په تعلیق کې دي، او د دې تعلیق نه ویستل یو قانوني قاطعیت ته ضرورت لري چې قانون باید تطبیق سي. هغه کسانو چې په زوره ادارات تړلي دي په ولایتو کې د کمیسیون، دا غیر قانوني یو عمل دی، او د قانون د اجاباتو په اساس باید دغه دې سره قانوني چلند وسي.
د ټاکنو ساري اداري د ټاکنو د پیلو د منلو لپاره د ټاکنیزو ټیمونو او د کمیسیون ترمنځ پر همغږۍ باندې ټینګار کوي، او وایي چې باید د ټاکنو په بهیر کې ټولې ښکېلې غاړې د بهیر د شفافیت او مشروعیت لپاره یو بل سره همکاری وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د روان مریض کال په اوو میاشت کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 2022 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په کې څه باندې 8% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د قانون نه تطبیقېدل په قضایاوو کې د زورواکو مداخله، فقر، اعتیاد او بیکاري له ښځو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو عمده لاملونه ګڼي. ممتاز بهیر په دې باره کې رپورټ لري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت د افغان خزو د وضعیت په اړه د شنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې پکې د تیر کال په پرتله سږ کال له خزو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې راپور کې چې له خزو سره د تاوتریخوالي عوامل هم پکې سیړل شوي راغلي دي چې د روان مریض کال په وو میاشتو کې 2022 پیښې ثبت شوي چې اکثره د کورنۍ تاوتریخوالي پورې تړاو لري. د دغه کمیسون کمشنر شبنم صالحی د راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل
سه کال د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسون کې 2022 د تاوتریخوالي قضیه ثبت شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په اوو میاشتو کې 2015 د تاوتریخوالو قضیه وختو د ښځو په وړاندې ثبت شوی، او متاسفانه دا شمیرې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالو کچه د تیر کال د عین وخت په موده کې
د اغلی صالحی پر وینا په دې قضیو کې 818 فزیکی تاوتریخوالی، 14 پیښې د جنسی تیری، 415 پیښې د اقتصادي تاوتریخوالی، 114 لفظي تاوتریخوالی او په سیاسي فعالیتونو کې د ګډون د مخنیوي 100 پیښې هم شامل دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د راپور په اساس په افغانستان کې د کورنۍ چاپیریال د ښځو لپاره تر ټولو ناامنه ځای دی، ځکه چې دغه کمیسون په وینا نږدې 98% تاوتریخوالی د کورنۍ په چاپیریال کې شوی دی. شبنم صالحی زیاته کړه چې د کورنۍ چاپیریال سربیره په واټونو، دفترونو، روغتونونو، ښوونځیو، پوهنتونونو، توقیفخانو او زندانونو کې هم له ښځو سره تاوتریخوالی شوی دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک امریکا غږ ته وویل چې د قانون نه تطبیقېدل په قضایاو کې د زورواکو او قومي مشرانو مداخله، فقر، اعتیاد او بیکاري په کورنیو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو عمده لاملونه دي.
موضوع خشونت خاصتاً
د تاوتریخوالي مسله په ځانګړي ډول فیزیکی تاوتریخوالی ډیر پراخ دی، په ځانګړي ډول بې سوادي چې د اسلام د دین په اړه ژوره او سمه مطالعه نه لري، د کورنۍ حقونه نه پیژني، پر ماشومانو باندې د رواني او روحي اغیزو په اړه نه پوهیږي. دا ډیره پراخه ساحه لري او دا د دې سبب کیږي چې دا ډول تاوتریخوالی اوج ته ورسیږي.
د بشري حقوقو د کمیسون پر راپور کې په جدي ډول له ښځو سره د تاوتریخوالي د قضیو نه څېړل د مافیات د فرهنګ دوام، اداري فساد، عدالت ته د ښځو کم لاسرسی، بې سوادي یا د پوهاوي ټیټه کچه له ښځو سره د تاوتریخوالي عمده لاملونه یاد شوي دي. د دغه کمیسون مشر شهرزاد اکبر وویل کمیسون به په راتلونکو 14 ورځو کې د 14 ولایتونو په دفترونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي او په دې برخه کې د اغیزمنې مبارزې لپاره د پوهاوي برنامې عملي
موږ
د قضایاو د مستند کولو پر مهال دې ته متوجه شو چې د افغانستان په ځینو سیمو کې یو ډول تاوتریخوالی خورا زیات دی. له همدې امله مو له خپلو همکارانو څخه وغوښتل چې خپلې برنامې د همغه ولایتونو له وضعیت سره سمې متمرکزې کړي، تر څو خلک او هغه بنسټونه چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په برخه کې کار کوي له دغو برنامو څخه استفاده وکړي.
هغه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټېدو لپاره په جوړښتونو کې د جدي او قاطع اقداماتو غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په داسې حال کې د مافیات د فرهنګ دوام له ښځو سره د تاوتریخوالي یو عمده لامل یاد کړی چې د افغانستان لوی سرنوالۍ څخه باندې یوه اونۍ مخکې په روان مالي کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د 2015 قضیو د څېړلو خبر ورکړ.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په کندهار کې د مدني ټولنې غړي وایي چې د سولې په ټپه ولاړو خبرو د بیا پیل لپاره اوس ښه شرایط برابر شوي. دوی دا ځل د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره اوربان تر ټولو مهمه اړتیا ګڼي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ.
د سولې په اړه د هیلو او اندیشنو تر عنوان لاندې په کندهار کې د مدني ټولنې غړي پر دې باندې بحث کوي چې د سولې په بهیر کې باید دا ځل کومو ټکو ته پام وشي. دوی د افغان حکومت لبند څخه د درو مهم طالب زندانیانو خوشې کېدل او د وسلوالو طالبانو لخوا په زابل کې د دوو بهرنی استادانو ازادي د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره یو غوره موقع ګڼي او زیاتوي چې د باور د فضا لرمنځ کېدو سره د اګام د پام وړ مرسته کولای شي. خو دا ځل د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره اوربند دوی اساسي شرط وګاڼه چې په وینا د سولې د خبرو د حتمی بریالیتوب سبب هم کېدلای شي.
اگر این جنگ دوباره ادامه پیدا کنه ما شما روز به روز چالش های ما زیاد میشه، به خاطر از اینکه بعد از این همه مدتی را که ما کمک های خارجی را داشتیم نتونستیم به او اهدافی را که باید میرسیدیم برسیم به خاطر این مسائل جنگ. و اگر این جنگ ادامه پیدا کنه ما فکر میکنم از این هم بیشتر به عقب برمیگردیم و عقب میمانیم.
په کندهار کې د مدني ټولنې غړي ډاکټر عزیزه وطنوال وایي چې د سولې په مذاکراتو کې دوی د ښځو د پراخ حضور غوښتنه لري. دا زیاتوي چې په تیر کې د سولې په خبرو کې د ښځو وانډه کم رنګه و، خو ښځې د سولې د بریالیتوب لپاره د دې په وینا پیاوړي نظرونه لري.
د مذاکرات لومړی شرط باید اوربند وي. موږ زه د دوه د کانفرنس غړې و ما لته دوی ته پلوونی وي چې موږ باید اوربند دواړو د خواڅ خیالان سي. د سند چې د حکومت د پر حق دی دوی هم لاندې بمباری کوي، عام اولس په دې بمباری کې وشل کیږي. دواړه طرف باید اوربند مراعت وکړي او د سولې مذاکرات هر څه ژر شروع شي.
د تیریسی شنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د بندیانو د تبادلې په تړاو په خپلې و اعلامیه کې ویلي چې د بندیانو آزادیدل د شنیت او باور جوړولو لپاره پرمختګ دی چې د سولې له بهیر سره د دوی په وینا مرسته کولای شي. د کندهار اوسیدونکو وایي چې د سولې له هر ممکنه فرصت څخه باید د جګړې د پایته رسیدو په نیت ګټه واخیستل شي.
موږ ټول افغانان او ټول انسانیت پر دې باندې ځخ کوو چې یو سات وربن کې جمله جوړ شي، دایمي وربن کو جوړ شي، چې یو ساعت کې ژوند په یو ساعت کې شل کسان شهیدان شي، سل کول خرابېږي، پلونه دي خرابېږي، باغونه دي خرابېږي، چې څونه یو شی یو سړی شهیدیږي دغه بسته کورنۍ ختمېږي.
دمګړې د افغان سولې په تړاو یوازې د چین په بیجینګ کې د سولې د ناسي په اړه تیاری روان دي چې لا هم د ګډونوالو د لیست په اړه د نظر اختلاف موجود دی او د پیل نیټه هم لدې کبله نه د پټاګه سوي. خو عام افغانان غوښتنه لري چې په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو او سیاسي حل لارې په توګه دي د جګړې شکیل اړخونه د خبرو میسته حتمان کچيني.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، یو شمیر بې وازل میرمنې د امام صاحب ولسوالۍ د بازار په چوکې ساړه لباسونه خرڅوي. دوی وایي چې اولادونه یې هم ورسره کار کوي او ښوونځی ته یې د بې وزلۍ له امله نسي لیږلی. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ را لیږلی.
د ټولو هغو سیمو خلک له بې وزلۍ شکایت کوي چې جګړې او ناامني پکې تر نورو سیمو زیاته ده. قندوز هم له تیرو څلورو کالو را په دې خوا د نورو ولایتونو په پرتله ناامنه دی. د قندوز اوسیدونکي وایي چې ژوند او کاروبار یې یوازې د ښار تر دروازو را محدود شوی دی. د امام صاحب ولسوالۍ د قندوز له لوی ولسوالۍ څخه حسابېږي، خو کاروبار پکې د جګړو او ناامنیو له وجې زیانمن شوی دی. یو شمیر بې وزله او هغه میرمنې چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري له کورونو څخه زړې جامې راټولوي او په بازار کې پلوري. دوی وایي چې د یو بازار او بل بازار په ورځ راځي او راټولې کړې مستعملې جامې او نور وسایل په همدغه ځای کې پلوري.
زمانو فاطمه کام بیا وسی دا نورورا دا دلا ساغ زوینه لارما غ زویمه لاسکارانا زویمه دا نور جن کې اندی دا لپاره د کالی خرڅوم مجبوری نه مستینه سوګرا دی یخ کې دلته کې نکالی خرڅای مونږ بازار به بازار راځورورا مجبوری نه نو کور کې سوکو دا یو راز رانه سو د کور خرچه د کم جای کو مونږ بازار به بازار راځو سودا دون انستا نورورا دا اوس ما یو سر 500 روپے پورته خرڅه کړنې دي شای سودا انستا ورورا نو دا اوس خلک هم دغه کالی دونه نه اخلي خلک زی بازازی نه کالی اخلي نه وینای دا زړه شهر سوق اخلي د لاسکارا نه زوی مینه په دې باندې کېله خرڅه عمروره واس مینه سوو کې هغه مکتب کې پرې ده ماګه مکتب وای بیا ما تاسو کار وکي
نو مې نه فسګل دلته اند غریبي کو نو زوی لره مانه ناری نه لره مانه چا سره می دی خبره روزګل مې خپل غاړه کې ده چې نه سیند غ زړه دې خبره پر شو دي خلکو دی راکې دې خبره نه چا ته دغه تروسه پورې کما د قیو شند په لې زوی په لاس کې خېشتي غریبي نشته دا سودا نشته دا خبره نشته چې دنیا څنګه نم دي ګرمه ډوډۍ ته تر څه خړلې ده او نه کار ورسته دا اندغه چې جک څه ځتی روانې چې بیګا چې کوټه لاړ ځای وانه نم راته ځاړي ته مورې چې دې راوړ چې دې رانه ورو ځو چې نشته دا چې دې تر راوړم دې خلکو ځاړه یا نه ویرا تر کې وای دغه خرڅ کړه دا دیونه وځي چې موجود کمه دا یو یو اني ما میاش کیږي چې دا خبره غو کویندغه صندوق مې دلته مې خېشته دا خبره چې دې دې میاش 100 روپۍ دې ته ځایم رانه غواړي اسړای چې راشي دا شروالې نه فرد هغه شخص کې چې پیسې را کومور را سره نشته پښتنو باندې چې ترغو دې خبره سخت رانه سي میدان تم نه وځي چې مجبور اسوم دې خبره ځتی به راوځي میدان ته څو کې درګرد کورنۍ کې 5 نفر راځته.
د امام صاحب ولسوالۍ د خار په منځ کې د جوړ شوی پارک یو برخه د خزینه بازار لپاره ځانګړې شوې ده. په دغه ولسوالۍ کې هر دوشنبه او پنځشنبه د بازار ورځوي او له کلو خلک سودا کولو ته راځي. دوی وایي چې که په بازار کې دغه زاړه وسایل خرڅ نکړي وګی پاتې کیږي نو کار کوي او خپل کورنۍ ساتي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا د استازو د مجلس وکیلانو د جمهور رئیس د مؤاخذې د مواردو مسوده جوړه کړې ده. د مؤاخذې د تحقیقاتو په ترڅ کې د امریکا او اوکراین د جمهور رئیسانو د تلیفوني مکالمې په اړه تازه معلومات په ډاګه شوي دي. د رپورټ تفصیل د وحید فیض څخه واوري.
You swear or affirm
په پینځو ورځو کې دولسو شاهدانو په علني غونډه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د ټلیفوني مکالمې په اړه موثق معلومات ورکړل. دغه مکالمه د جولای په 15مه شوې ده.
دا د امریکا د جمهور رئیس لپاره مناسب نه ده چې له یو بهرني حکومت څخه وغواړي چې د سیاسي رقیب او امریکایي تبې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړي.
شاهدانو د اساسو مجلس وکیلان ته ویلي چې د جمهور رئیس شخصي وکیل روډي جولیانی د اوکرایني چارواکو لخوا د تحقیقاتو د اعلانولو لپاره فشار راوړو.
مونږ
ټول په هیدو کله خاغلی جولیانی سره کار کول رد کړو، مونږ به د امریکا او اوکراین ترمنځ اړیکو د پیاوړي کولو لپاره موکل لاس ورکړو، ځکه نو مونږ د جمهور رئیس اوامر تعقیب کړل. خو هیڅ یو شاهد په مستقیم ډول د جولیانی غوښتنې له ترامپ سره مرتبط ونه ګڼلې. جمهور غوښتن کې وای د فساد په اړه د سپین مړی اندېښنه د مرستو د ځنډیدو لامل شوه.
زه
فکر کوم جمهور رئیس په اوکراین کې د حکومت په بدلېدو ډاډمن وو، هغه غوښتل چې د بدلونونو لراتلو ډاډمن شي.
د ستاسو د مجلس مشر نانسی پولوسی وای علني سمایا غونډه ثابته کړه چې ترامپ له واک څخه ناوړه استفاده کړې او د مؤاخذې وړ دی.
of the constitution
کله چې اساسي قانون څخه سرغړونه وګورو له اقدام پرته بل لار نه لرو. شواهد وازی دي چې ولسمشر خپل واک د شخصي مقاصد لپاره کارولې دي او اوکراین ته د پوځي مرستو په ځنډول سره د امریکا د ملي امنیت ګټې لپاره مغورځولې دي. ګټې روسي تر سوالې او په هغه کار سره چې د وکړ د ټاکنو شفافیت ته هم زیان ورسوه.
په ورسته میاشت کې د ولسمشر د مؤاخذې له تحقیقاتو نه د ولسونو ملاتړ هم زیات شوی دی. دیموکراتان هیلمند چې دا بهید دوام پیدا کړي او په مجلس کې د مؤاخذې په حق له رائے ورکړي او په نوي کال کې سنا ته وړاندې کړي او هلته په حق له پریکړه وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
قدر من اوریدونکو، اوس په دا رپورت واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې ګواښونه ختم سوي نه دي. د افغانستان د چارو یو جکپوري ډیپلوماټ نانسی جکسن وایي چې د سیاسي جوړجاړي په صورت کې به هم تشدد پای ته ورسیږي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د افغانستان په چارو کې د امریکا د خارجه وزارت مرستیال نانسی جکسن وایي په تیرو 13 میاشتو کې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي د بریا نښې لیدل شوې دي او د افغانستان د حکومت طالبانو او د مرمنو د ډلو په ګډون افغانان ته د سیاسي خبرو اترو د شرایطو زمينه مساعده شوې ده. خو هغه زیاته کړه چې د سیاسي جوړجاړي په صورت کې به هم ټول تاوتریخوالي لمنځه ولاړ نشي.
But no one should be under any illusion.
هیڅوک باید په دې خیال کې نه وي چې سیاسي جوړجاړي به د ټولو تاوتریخوالو د لمنځه تلو لامل سي. د داعش په شان افراطي ډلې به موجود وي، نورې وسلوالې ډلې به وي چې خپل اهداف تعقیبوي. خو یو جامع توافق به افغانان قادر کړي چې د دغو مشترکو ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي، د هغه مشترک نړیوال تهدید په ګډون چې نړۍ ګواښي.
میرمن جکسن زیاته کړه امریکا په ګډه هڅه کوي چې نړۍ باثباته او خوندي کړي.
د امریکا متحده ایالات، هند او افغانستان د ترهګرۍ له مصیبت څخه زیانمن سوي دي او موږ ژمن یو چې ترهګر زموږ د هیوادونو د ګواښلو، د ملکي وګړو د وژلو، د کورنیو د بې ځای کېدو او د ویرې د پیغام له خپرولو څخه منع کړو.
په واشنگټن کې د هند سفیر ایچ وی شرنګلا په دې غونډه کې وویل افغانستان او هند دوه ستراتیژیک ملګري دي چې د ترهګرۍ په وړاندې مشترکه مبارزه کوي.
And of course since
2001 کال څخه هند د افغانستان په بیا رغونه او انکشاف کې مهم رول لوبولی دی. د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وده هند ته مهمه ده. سودا هیواد په سیمه کې د ثبات په منبع بدل شي.
په واشنگټن کې د افغانستان سفیر له هند سره د افغانستان د اړیکو ریښې ډېرې ژورې وبللې.
Indeed the strategic partnership
د کابل او نیو دلی ترمنځ ستراتیژیک هوکړه لیک د پیاوړي همکاري بنسټونو د پراختیا، تعلیم او تربیه او تجارت په برخو کې د همکاریو زمينه برابر کړې ده.
د افغانستان او هند اړیکو د ارزونې غونډه چې په واشنگټن کې د هارتسن په انسټیټیوټ کې جوړه شوې و په امریکا کې د هند سفیر ویل هیواد د افغانستان د پارلمان د ودانۍ او سلما بن په ګډون تر اوسه له افغانستان سره 3 میلیارډ ډالر مرسته کړي او د افغانستان په څلور د شولایتون کې اوس هم بیلابیل پروژې لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دا وخت